نوی چارا وزیران به د اتمی موافقه د تطبیق په اړه په نیویارک سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقه د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواوو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمی انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمی پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړ راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوز دی جانډی ولا اړینه.
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مدباتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونو کې کلا دیونیز په شکل باندې، کلا د رسپانی په شکل باندې.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب دی پاره نه
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او 5 ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو وایا الله ته دا ګیله مې د یو کام راوړې تا ته، کام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه کام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انځورګر، شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدی خو خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی، سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه سره دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، له داسې تر کندهار یا لوی کندهار، دیخوا پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا نو، یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي، د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مانده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه، په دې اساس زن خالونه بیر ستایل شوی دی. خال په پلو کلو رانیگی تا پک جور که ده غاخونو پرهارونه. خال ده دی روز و منز که تیه خود، لکه پاچا چه پاس پتخت حکم کرینه. خال ده روز و پمنز ایخه، او زما په نامراد زړګی دی اور ولګاونه او خال دی دوربین مخ دی شاده په شکاریږي لږ لږ وطنونه او خال دی فقیر مخ دی زیارت دی خال دی فقیر مخ دی زیارت دی تانه را یروز دی جنده و لعر دینه او خال دی واه خبر دی نکرم یه دول گیده دی او شقل خواه کلی معشوقی دی خال دی واه خبر دی نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شون دی سرونه دی اساس پو خواه وقت که دی خالونو ارزشت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خورا دیر کار شوائی ده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دری ستنه یوزایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای تو که چی وینور نراشی. بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی. او دریم مصنوی خالونه چې د رنګ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دی پاره وایي
خود دغه بعضی خځې مثلا بعضی جنو کې به وهل په خوانه چا بورتل چیناری خال دا او چا به ویل داسې د اینې زو به شاخونه ورکړ هغه به کابل سوزاریشکا چې راوښکا ولا هغه به بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچی لیمو چلو تکی گوز استنی سر بای والا چا اغا مینی سی این و اغا با سر سوزا با گرد سو اغا با تکش نو او تشتین خال بس
اغا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر ده دیر امور میرمنیوی زکا خو پسی مکی مشهور او خپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کله باید نور میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شینخالی ترور ته ورغله په تندی خالونه کې خودل خووس ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو همزولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شینخالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله دا خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نو په هیدلما نو په هیوا هغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شوله تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده. زړه کې مو چواله مې د خال وه خو شریخ رنده باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه ډیر وخت نه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ونه ګورم.
پاد تر خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو په اړه مرکه لرو.
هنر جاج
هیواد ورسپانه په یو زر درې سوه اته ویشت کال کې سمبولې په دولسمه کار پیل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورسپانې په شکل باندې خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله دو شنبه او چهار شنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دي چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي دلته دي. دغه ټول مطالب
طالب د لوی افغانستان د ازادۍ تر لاسه کولو لپاره و. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جوړ کرخه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کېږي.
که درته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېدا. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې. هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګ شوله.
بلکې که درته وایي چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاد توګه ملي خبرونه کوو، څه چې د ملت غوښتنه ده، د جنگ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات، او دغه روز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وی خواته کشکی او بلبلې خواته دار کړي د خونه، مثلا کوم لیکنه راشي، هغوی وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت، نه څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کمرغه، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، دولتي ورځپاڼه، دولت خوانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نوی ملت نشته، خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه، د دولت طرف غوږونو، او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه چې خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه، اول ورستای، دا خبرونه ځانګړې شوې دي چې په دې کې ورستۍ مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپلو همکارانو ګزارشونه، ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلاناتي چې دغه ټولو ته او رسپانډز انګړې کړه. خپل ځر اغلایم تقریبا واته کال کېږي، دغه نام ډیر وخت چې د مسولیت ماتر لاسه کړی دی. ما هیواد رسپانډ په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته انګړې کړی ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کیږي؟ په خاطر څومره ارزښت ورکول کیږي؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسول مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سي ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خبرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او خبرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول و دا معمول تروس هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرزالعمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري، او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم ته لیکوال شې، مې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم د نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي، جدیدي د شاینس دوی کار کوي که نه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي، او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري، او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي، او هغه تخطی بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده، او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بل غو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ لرو، د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي، د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورسپانې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو لدری ورسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دی د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنه تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب می را روان دی. ان شاء الله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دی، هغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدوهم کتاب نه ساتلی و، د دریم کتاب دی پاره نوې شاعری دی، پخوانی شاعری دی، ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دی. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پی روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی و، ولې مو چاپ کړی نه و؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، یا داسې یو زړه کې مې اوسو. ما ځینې شعرونه دغسې و چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې ده چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو له لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر مې پرېښودي.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادوم بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ګدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دې بدلوم بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس، ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځوم بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه دې ظالمه نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شعرونه دغسې و چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو، هغه شعرونه اوس نه دي. شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په التزما زیاتره غزل او څلوریزی وی آزاد نظمونه دغه شان ډیر کم او اوس وخت کې ما د حالات مطابق هم ځنه شاعری کړې ده او د وسنی اثر یاد یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغونه یو ډول ګټه اخیستی کېږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل ما هغه به مې ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو د هغه تجربو سره یې ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شی ټول تخنیکونه زده کوي خود شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دا زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه یا آهنګ یا موسیقی د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شوی دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکری پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي نو دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کروله یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولی ورسته را دخکاره شیجداش خیال خود تا پا پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول نووس اگه تخنیکونم ازده کردی دی خیال بیر تتنو باسم چی ناز ما لتکرار سره نلگی گی خون نرا کبی نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کشش کوم چی نوی خبره را پیدا کم دی اگه تکرار بزایی واچو
یو بل شیر کراتو وای
غزل دی شندی دتاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی شندی دتاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی وح دخکولا لونا چمر خکولی جنگ تا واوختی زما پر اتلو تندی ده حسینو گوینزی گوینزی شوی زما پر اتلو تندی ده حسینو گوینزی گوینزی شوی ده هنداری ولی پی اورب کی زنگ تا واوختی او تا چلاڑی زد خپل وجود کالتا ننوتم سترگی می دزلکو تاکی تش پالنگ تا واوختی راشا زو تا هم نند شرم پول ما تکلو او گور تالیبی سنی دولو دنگ تا واوختی نور با دی جلان دا خکلا دا پاچا زمگنو پیغل زمانی دی دا غزل و شرنگ تا واوختی
جلان سیب یو رسته پختنا کوم آغدا چه دا غا سره چه پیوزی که وسی مثال جلان چه پا کلی که وسی دا وس چه پخار که وسی گی چه دا جوان دا ولی بدل شوی دا هم دا انسان یعنی دا هم مستس پا شایره اثر کردی دا غنوی شایری مو چه رازی و چپیگی دا با لدی ارخ هم بدل وی چه تاسی مثال جوان بدل شوی دا پا بیل محول که وسی مثال دا کار دول مو بیل ده
بیلکل زما پا جوان بنده پا کلی که چوم یو دول شایری میوا وست چه راغل ام خار تا پا خار که ملاس پنزل اسکال کم زیادو وطل دی خار محیط پا ما بنده تاثیر کرده دیر وقت که خار که زده پی خسر مخکی که ما آقا شیر بدلو ولی و خبرشتا چی جلان وست هم چی کل شیر لیکی ناس پا کابل که ده خو فکران خیالان پا کلی که وسیگی کل چی شیر لیکم وسم ز دی کلیوال جبی دی کلیوال تصویرونو پرا وڑایم دی کلیوال مینی پرا وڑایم دی کلیوال محیط پرا وڑایم وسم آقا شیرونا چی زما دیر خوخیگی پا خپل شیرونو که آقا می دی کلیوال شیرونا دی پا دی مانا چی ز ناس پا دی کابلی محیط کیم ولی شیر چی لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغه خبره شته ولی په ژوند کې زما په شاعری باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیوال شاعری وه اوس د خار شاعری هم ورسره یو ځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعری هم ورسره یو ځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعری وکړم
ډیره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسې دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي
زرپاڼه
رویا لیکواله نازو پسرلی ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې ادرس رویا په یوه سا غږېده د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه چکر یې وهه زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډېره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تېر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تېر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه وینې. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېډې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږي نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24مه. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کام را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره وموخندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوې ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه آزادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت را نه وړي. زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دی، خدای خبر چې چاته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو. اسرافیل ورشه وا یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشه وا یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانی دی، ویرونه جنازی دی. دوی خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته یوه ورځ په ارمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت دی، دل ته ویره د مرګونو دي، وحشت دی. هر ورځ غملې نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی.
دل تک دی په جماعتونو کې بمونا سجیدل پانه پانه قرآننا شکیلې او اسرافیل کیسه وګده شو د افغان خون نړیږي اوس پیر شو لوی خدای د اسمان در نسکور ک موږ منل ستار آزاد موږ په گور کا پاک رب دا احسان را باندې وکا پاک رب دا احسان را باندې وکا یاد کانو خباران را باندې وکا دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چې نابود شو بیخنه یو دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چنا بوت شو بیخی نیو زما قام بطول پا خاورو باندی موشی زما قام بطول پا خاورو باندی موشی که دخمن کتر بخرا باندی سوشی که دخمن
زمنګ تصویر ګوڑان دی غنی ګورا چتیری گی زمنګ تصویر ګوڑان دی غنی ګورا چتیری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی های های وطن های های وطن های های وطن خدایا تا تیرا اوکڑا چیو نر تیرا پرن خو خدایا تا دے ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ تا چے تکیا شو لکا شگارا شڑی گی ہر کمرہ تا چے تکیا شو لکا شگارا شڑی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
خدایا سرنگ بدل شو افغان دران خوبنا بہر چاچ ممتکی شو بردیو پلورل کی دادی سبلا پکڑا زمم پدی بدمر بسل کو نلتا سخداری نلدوی سخشرمی
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن نڑے
یو یو دنیا دا برمو بزر یو نڑے دا میڑ لیو دا غروب پلوری درم میں دا تاریخ لا پاڑو لویگی دا غروب پلوری درم میں دا تاریخ لا پاڑو لویگی یو باتر ملت غرقی گی نڑی گی ہائے ہائے وطن 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 ہائے ہائے وطن